إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين دا سورة الجمعة يو دودري آياتنا ما استاذ بحضور کے تلاوت پر چپدی آیاتنا کی اللہ رب العزت منگ اوتاسو تا دیو مهم رکن دا ارکان دو اسلام نا فاہمی امر کرے دے چی اغیطا بھی لکی گی صلاة یوم الجمعہ دا جمعی دا وزی دا منز امر اللہ بدی آیتونو کی منگ تا کرے دے چکر اذان اوشی دا جمعی نو اللہ رب العزت فرمائی دی شد اللہ ذکر تا یعنی منزد تاسو جلتی وکی دکانونا وغیرہ بند کی اخیصل خرطول بند کی اللہ فرمائی دی شد جمعات تر اطلال داستاسو دا پارا غورا لکھ پوئی گئی فدی باندی او کلش منزون اوشی نو زی اوبر دی دا اللہ بزمکہ کے اوپر زی او خرطولا و غصلہ و تجارت ہو گئی اللہ اور سر آیادہ ہوئی یعنی دا اللہ ذکر پہ حس وقت کی مئی روئی او دہا خلق و بدی بیان کڑی دا چھے کم خلق جماعتونو تا حضرین ورکی پورز دا جماعی باندی او دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیتا بے غوق نئی خودا چی گورا دی خلقو تا چی دا تا پا خطبہ مانی ولارلے و تاپریدی او زیر دنیا دا شیانو بسی وی حقا سے وہ لٹا ہوئی جکم دا اللہ رب العزت سر دی اغسطہ سے دنیا دا طول مالون نگول دی نو انشاءاللہ والعزیز دا یو دیر مہم مسالہ او زمانگا اساس دا طول دا حجت دے چی منگا اتاسو دا خوال اوقاتو پیجانو دا خوال اوقاتو فضیلتنو پیجانو چی دا غی اہمیت منگا اتاسو تا معلوم شی نن انشاءاللہ العزیز صرف او صرف دا مسئلہ بیانیگی چی ورز دا جبیتا اللہ دی رکھا ورز ورکڑی دا دا پختو پی صلاح کی خلق ہوئی لکا فلانی شیل اللہ دی رکھا ورز ورکڑی دا یعنی دیر منقبت او دیر فضیلت او دیر غروالی والا ورکڑی دے تازہ انشاءاللہ زد اللہ پا مدد سر حدیث بیان کم آغا احادیث صحیحہ مبارکات چکم کی دا جمعی دا ورزی فضیلتو نذکر دی چی دا سرائی پا دی ایمان پا سرگو مانے دی ایمان پا وگنو مانے واولی دا دا احادیث و دا ترغیبات نو ایمان والا دیتا مجبوری کی ضرور بے ضرور چی آغا دی دا جمعی پا رزمان طول کارون پری دی یو تر سارنا تر ماخام پوری دی دا اللہ بکور کی گینی دیتا سرائی مجبوری دا احادیث لیکن زمانگا ایمانونا کمزوری دی استعدادونا کمزوری دی ناغونا مجاہدہ و مقابلہ خو منگ نشو کولا دخل نفس سرا سونا چھ بمخ کے نیکان و صالحین و خلق و کولا خو دونا فائدہ خو بوین شو دی دی خبلا عبادت دا اہمیتنا خو بخبر شو لیکن زلکی خو بدرد دا او زلکی خو بزمانگا اصلاسو دی عبادت سرا لیکن مینہ پیدا شی انشاءاللہ العزیز دا دی خبر او با اولی دول سرابا دا اللہ نا امید دے جزمانگا استاس زرونو کی ست تحویل او سب بدلون راشی او قرآن غیتا پا زمانگا استاس دا زرونو نقصان زمانگا استاس دا اعمالو نقصان او زمانگا استاس دا استعدادونو دا اللہ و بالای نقصان بی دا یو سو خبر و زاحت مهم مهمی خبری دی انشاءاللہ العزیز استاس و پمخ کی دا اللہ و امداد سرا عرض کول غواړم یو خبره خو مخکې موږ عرض کړله چې ترغیبات چې کوم کتاب او سنت بیان کړي دي ورځ د جمعې ته لمانځه ته او د خطبې اورېدلو ته یو خدا مهمه مسله شوله دویمه مسله چې دې ورځې ته الله ډېر خصوصیتونه ورکړي دي خصائص یوم الجمعه د جمعې د ورځې فضیلتونه د جمعې د ورځې خصائص اگر خصوصیتونه چې نور ورځو له الله رب العزت نه دی ورکړي او دی ورځې له ورکړي دي ان شاء الله العزیز دا به تاسو ته بیان شي. دریمه مهمه مسله پکې دا ده چې دی ورځو کې بعضی خلک دي غلط غلط کارونه کوي سره واجونه تر سره کوي او سره دین خلاف کارونه کوي نو دا غي نشاندهي به وکړو دې ته وایو چې موږ ځان وساتو او زمونږ په خلمانه چې کوم خلک عمل کوي زمون خلیل چې څوک اعتبار را کوي نو هغه هم باید د دې خبرو نه منع کړو چې دا ورونو دا مه کوئ دا ناروا ده حرام دی. د جمعې ورځ د عبادتونو ورځ ده د الله د بندګۍ ورځ ده د خوشحالۍ ورځ ده او خلکو ته د رسم او د رواج او د ملعبې یو شی جوړ کړی دی نو دا خبرې انشاءالله العزیز د دې خبرو په اوږدو کې انشاءالله العزیز کېږي. اول دی مسئلے لرا شا انشاءاللہ دا چے جمعی تا جمعہ اولی وئی زمانگا اساسو دا فضیلت والا ورس دا اللہ رب العزت والا دا فضیلت ورکڑے دے دا جمعی نم اصل کے انصارو پا دے مانے اخدلے ہو او امام قرطبی رحمہ اللہ فرمائی دی چے جمعی تا جمعہ زکا وئی چی اللہ رب العزت پا دی ورز مانے دو طول و کائنات و پیدائش کڑے و طولی پا دی ورز مانے جمع کڑی دی چاہوی دی چی دی جمعی دا جمعی زکا ہوئی چی آدم علیہ السلام و حوا سرا پا عرفات کی اوزی شیو کل چی زنت نرکو شیو ظاہر ادا دا جمعی دا جمعی زکا ہوئی چی دی که خلق را اندیگی دا مختلف و زنیرون دا پارا دا جمعی دا مان زکا ہو دا پارا د مانځه دپاره خلک راغونډېږي نو دې د وجه نه دېته جمعه وایي. جمعه یو ځای والی ته ویل کېږي، راغونډېدلو ته ویل کېږي. نو په دې ورځ باندې ډېر خلک د مختلفو علاقو نه غټو غټو مساجدو له راځي او د الله عبادت او بندگی کوي او بېرته خپلو کورونو ته ځي. جمعه اول نبی صلی الله علیه و آله وسلم باندې څو کم ځای کې فرض شوې ده؟ نو اولنۍ جمعه چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې فرض شوې ده هغه په مکه مکرمه کې فرض شوې وه. اولنۍ جمعه چې په اسلام کې شوې ده هغه مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه و عن جميع الصحابه هغو کړی ده. د اسعد ابن زراره په کور کې به مدینه منوره کې وو. هغه ټیم ده چې نبی صلی الله علیه وسلم لا هجرت نه دی کړی. نو د مصعب ابن عمر د اسعد ابن زراره په کور کې به خلک را جمع کول او د دین یو څو خبرې به ورته کولې. دا کار د الله رب العزت ډیر خوښ شو. پیغمبر ته امر وکړو چې دا جمعه په تا باندې فرض. و نبی صلی الله علیه وسلم د مشکلاتو د وجه نه چې مکه کې مشکلاتو جمعې مونځ یې ونه کړو نو کله چې هجرت وکړو نو د بنی سالم ابن عوف هغلته چې کله ورسېدو نو د دوشنبې په ورځ باندې ربیع الاول کې ورسېدو دولسمه ورځ وه. نو د پنجشنبې د ورځې پورې هلته د وخت تېر کړ په موافقبا علاقه کې. نو بیا چې کله ووته د پنجشنبې په ورځ جمعې په ورځ باندې ووته نو په هغه وادي د بني عوف کې دا اولنۍ جمعه چې د نبی صلی الله علیه و آله وسلم وکړله. نو د هغه ځای نه بیا جمعې شروع شولې او اسلام کې به کېدلې کېدلې. د هغې نه وروسته نورې دغه چې بحرینو کې بیا خلکو کړي دي او مختلفو علاقو د اسلام ته د جمعې فضیلتونه ورسېدل او د جمعې دغه چې وته هغه ورته ورسېدو. چې جمعه چې دی یو شعر چې الله رب العزت فرض کړی ده په دې خلکو باندې دا مسله خلکو ته ورسېده او مسلمانانو به بیا کوله. د جمعې د منځونو څه حکمت دی چې الله رب العزت د ټولو خلکو ته امر کړی دی چې یو جامع جومات ته به ځئ او خطیب به خطبه کوي هغه به تاسو اورئ او دا به تاسو باندې فرض ده. دې څه حکمت دی؟ نو زما محترم ورونو د هر شرعي مسله کې د الله رب العزت ډېر حکمتونه دي. په بعضې باندې خلک پوهېږي علما او په بعضې باندې علما نه پوهېږي. نو حکمت په دې کې دا دی چې مقصود په دې اجتماع د خلکو کې د خلکو د مسلمانانو د یو بل د حاله ځان خبرول دي. پنځه وخته جمع الله فرض کړې ده. وجه دا ده چې د کلي کور خلکو یو بل ته احوال معلومي. د مسلمانانو د غفلت نه باید رابیدار شي او د خپل ورور مسلمان د حاله خبر شي. پنځه وخته مانځه کې دغه حکمت شو چې پنځه وخته مونځ د دې لپاره دی چې د کور او د کلي کم ماحول کې کم خلک وي او دې جمعات ته راځي نو د هغې د حال نه انسان خبر شي. یو د بل په حال باندې خبرېدل د مسلمان د حال نه ځان خبرول دې د وجه نه دا پنځه وخته مونځونه موږ او تاسو باندې فرض دي په جمعې سره. بے الله رب العزت د جمعې مونځ پکې را فرض کړ چې د ټول علاقې خلک به راځي یو جماعت کې به یو ځای کېږي. وجه دا ده چې د علاقې خلک د دې د حال نه سړی ځان خبر کړي. د مختلفو علاقو نه خلک راشي د نږدې نږدې علاقو نه نو د یو بل د حال ځان خبر کړي د یو بل د مشکل نه ځان خبر کړي. د دې د وجه نه دا اجتماع مقرر شوې ده. کال کې به د اخترونو وخت راځي چې هغې له عیدګاه له خلک راځي نو د مختلفو لرو لرو علاقو نه خلک عیدګاه ته راشي د هغې له حال انسان خبر شي. مسلمان باید د خپل ورور د احوالو نه خبردار وي. دا خو د دې ورځې حکمت مونږ بیان کړ. د جمعې او د جمعې تاریخ مونږ بیان کړ چې مکه مکرمه کې نبی صلی الله علیه وسلم فرض شوی و خو مدینه کې به په دې باندې عمل شوی و او بیا وروسته په ټول اسلامي هیوادونو کې دا حکم خور شوی و. کوم ځای چې فتح کېدو نو صحابه به په هغه کې خطبې ورکولې. د جمعې مونځ به هغې کې ترسره کېده. اوس دې خبرې ته راشه چې دا څومره مهم شی دی دا جمعه. دا ورځ د جمعې ته الله رب العزت څومره فضیلت ورکړی دی. ته دا مسله ته د ایمان په سترګو باندې ورته وګوره او د ایمان په غوږونو باندې دا مسله واوره چې د دې ورځې د جمعې سره ستا مینه پیدا شي، ستا سره محبت پیدا شي، ستا سره یو خصوصي تعلق پیدا شي او د الله رب العزت احسان درته معلوم شي چې الله رب العزت غوره والی ورکوي. بعضو شیانو جمعې ډېر غټ فضیلت ورکړی دی. تر دې پورې چې علما په دې کې اختلاف کړی دی چې د عرفې ورځ به غوره وي چې خلک ټول حاجیان په عرفات کې الله د الله اوازونه کوي او لبیک لبیک اوازونه کوي، ټول مالدار خلک او غریبانان خلک چې کمی وي او الله چا ته حج نصیب کی عقل ته چې دی هغه د الله حضور ته چې دی اوازونه کوي چې ډېره بهترینه ورځ د عرفې. ایا دا ورځ د عرفې به غوره وي که ورځ د جمعې به غوره وي؟ ډېرو علما ویل د جمعې ورځ غوره ده، جمعې ورځ په عرفې باندې مو غوره ده، جمعې ورځ په اختر په ورځونو باندې غوره ده، او په ټول کلونو کې وایي دا ورځ چې دی هغه غوره ده بنا په یو قول د علماو سره نه، دا دومره بهترینه ورځ ده دا ورځ د جمعې، دونه د فضیلت والا ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې الله رب العزت زمونږ او ستاسو لپاره خپله انتخاب کړی دی خپله، لکه حدیث شریف کې دا مضمون راغلی دی چې الله رب العزت یهودو ته وویلې چې تاسو ځان د عبادت دپاره زما سره تعلق دپاره زما د بندګۍ دپاره یو ورځ خاص کړئ تاسو، چې دنیا نور کارونه به په هغه ورځ باندې نه کوئ سوا زما د بندګۍ نه، زما بندګي به کوئ خو په خپله طرف باندې یو ورځ خاص کړئ. او دا یې ورته وویلې ګوره خو زما په نیز باندې ګوره غوره ورځ د جمعې ده، نو ستاسو خوښه ده چې تاسو ځان دپاره کومه ورځ منتخبوئ د عبادت دپاره. یهود را پاسېدو چې ویلې چې مونږه د خپل ځان دپاره د خالي ورځ غوره کوو، د خالي د ورځې احترام په مونږ باندې فرض او مونږ به د خالي د ورځې احترام کوو، احترام یې دا دی چې دیکھ الله بندګي کوو د دنیا کارونو باندې. نصارا ویلې چې مونږه د یکشنبې ورځ غوره شوله، مونږ به د یکشنبې په ورځ باندې د الله بندګي کوو او دنیا نورو کارونه به په مونږ باندې حرام او مونږ به په دې ورځ باندې د الله بندګي کوو. نو دې د وجه نه نسوارا چې دي انګریزان چې دي د دې ورځې ډېر تعظیم کوي، اوس ټول دفترونه تعلیمي ادارې ټول د حکومت انتظامیه هغه په جو د یکشنبې په ورځ باندې چې دی هغه چوټي وي تعظیما لیوم الاحد، د ورځې د خالق د یکشنبې د ورځې د اعزاز د وجه نه د هغې د تعظیم د وجه نه هغه ټول خپل مرکزونه چې دی هغه چوټي ورکوي هغې ته. او کوم چې نام نهاد مسلمان دی نام نهاد او دا هغه کافرونه متأثر خلک دي هغه په دې ورځ باندې تعظیم کوي او خپل دفترونه وغیرہ هغه جوړی گئی. دا کافرو د سید قسمه قسم طریقو سره زمونږ استاد حکام او مشران چې دی هغه رانیسي، لکه دا فیصله مخ کې زمونږ دی ملک باندې راغلی و چې هغه جوړی دی ورځ یکشنبه دا واوري ناروا طریقه دا دا ناروا طریقه دا کافرو دا. خو الله رب العزت وی مسلمانانو ته ویلي چې ستاسو لپاره اختیار نه، ستاسو لپاره ما د جمعې ورځ مقرر کړل ده، ستاسو د تعظیم ورځ او ستاسو د فضیلت ورځ او ستاسو د عبادت ستاسو د یو ځای کېدلو ورځ هغه زما په نظر باندې ستاسو لپاره جمعې ورځ ده. نو موږ تاسو الله رب العزت اختیار رانه کړ د بلې ورځې د انتخاب او صرف د جمعې د ورځې د انتخاب الله رب العزت موږ ستاسو لپاره بخپله وکړو، دا د الله غوره شوې ورځ ده ځکه موږ تاسو باندې ضرور وکړه. دې خبرې ته فکر وکړه زموږ ستاسو امت غوره، نو هغه ورځ موږ د پاره د فضیلت والا ورځ را کړل چې کوم ورځ ډیره مستنمد ده الله په نظر باندې، ډیره غوره ده الله په نظر باندې او دې هي زیات قدر لري د الله پیغمبر په نظر باندې دا ورځ، لکه روسه ان شاء الله دا خبره ته واوري چې دا ورځ څونه اهمیت لري په دین اسلام کې او دې څونه فضیلت راغلی دی او د الله رب دې څونه محبوب ده دا ورځ، دا د الله خوخه ده یو چاله غوره والی ورکوي، یو شیله غوره والی ورکوي، یو شیله سخه ورځ پکې ورکوي. نظمنګ او تاسو د ورځې د جمعې له الله رب العزت ډیر فضیلتونه ورکړي دي، ډیر اکرام دې ورځې کړي دي او ډیر خصوصیتونه ولا بیان کړي دي او ډیر اهمیت موږ او تاسو د ورځې را خدلې دي. خو ارمان او صد ارمان چې مسلمان د دې فضیلت نه خبر نه دي، اهتمام د دې ورځې نه کوي، مسلمان د دې نه خبرې کوي چې دامن د جمعې ورځ دا وکنه، دا پته مو ته چا نه شته فضیلت غیر افریده د ورځې پته مو چا نه وي. روزه ان شاء الله هغه خبره بیان شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ګوره جمعې د ورځې ګوره مونږ بنه پرې دی او هغه خلکو د ډیر سخت زجر ور کړی دی، رټنې ولا ور کړی دا، ډیر بدی ولا بیان کړی دا څوک چې جمعې د ورځې مانځل نه راځي. نو هغه ما دا کو چې جمعې د ورځې قدر دا مسلمان حق دی، د جمعې ورځې حق دی په مونږ باندې، د الله حق دی په مونږ باندې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت دی مونږ ته جمعې د ورځې فضیلت او بیان نه د جمعې د ورځې حق ادا کړي، د جمعې د ورځې حقونه ادا کول دا دي چې سړی په وخت باندې راشي د الله عبادت خانې ته، په مساجدو ته راشي، خطبه واوري، منځ وکړي، د مسلمانانو اکرام او اعزاز وکي، د هغو سره ملاقات وکي، ښه په سنت طریقه باندې بیا د کور ته واپس شي، الله رب د ټول ګناهونه د ټولو جمعې ورته معاف کوي. ته په دې باندې اوس احادیث واوره ان شاء الله العزیز. حدیث د مسلم شریف کې راغلی دی، د ابو هريره رضی الله تعالی عنه حدیث دی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی دی چې من توضا فاحسن الوضوء، چا چې اودس وکړو خسته طریقې سره اودس وکړو، احسن الوضوء دې ته ویل کیږي چې کوم اودس د سنت په طریقه باندې وکړې شي. د سنت طریقه اودس دغه ده چې هغې کې ټول ارکان او ټول شرائط دا به کې موجود وي. او بل دا ده چې علماو دې ته ډېره تنبیح ورکړل او خبرداری ورکړی دی چې سنت په طریقه اودس دا ده چې اوبه به کې کمې استعمال شي. زمونږ استاد اودسونو په شان نه چې د یو باټي باندې زمونږ استاد صرف اودس نه کېږي، نه، اوبه کمې استعمالول دا په اوداسه کې یو سنت طریقه ده، مهمه مسله ده چې باید په اوداسه کې چې اوبه کمې استعمال شي. وای کم اوداسه کې چې اوبه کمې استعمال شي، وای دا هغه اودس فضیلت دی چې هغه متضمن وي خشوع د صلات لرا، په هغې کې مانځه خشوع پیدا کېږي د انسان په دې کم اوبو به استعمال کې دا برکت الله اچولی دی چې مونځ به د خشوع والا جوړېږي، مونځ به د تواضع والا جوړېږي. نو من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیا راغې جمعې له جمعې ورځې خود بیله راغې، ښه په وخت باندې راغې. نو فاستمع وانصت، غوږ کېږوسه خطبې ته وانصت، چپ چاپ کېنات، خبرې ونه کړې د خپل منځ کې یو بل سره. جمعې ورځې له راغې، غوږ کېږوسه چې دا امام څه وایي، دا عالم څه وایي، خپل منځونو کې یو بل سره خبرې ونه کړلې. نو غفر له ما بینه وبین الجمعه، الله رب العزت به انسان ته معاف کړي د دې جمعې نه نیولې تر بلې جمعې پورې چې کوم ګناهونه ده کړې دي، دا تیر جمعه چې دې انسان نه کوم ګناهونه شوي دي، الله رب العزت به دې خیسته جمعې په وجه باندې دغه ګناهونه ورته معاف کړي. او وزیات ثلاثه ایام، او درې ورځې آخوا نور ګناهونه به مولا الله معاف کړي، تر د دوشنبې پورې الله رب العزت ستا ګناهونه معاف کړي. دوشنبې پورې د تیرې جمعې نه نیولې او د راتلونکي دوشنبې پورې تقریبا لس ورځې جوړېږي چې الله رب العزت یو لس ورځې ګناهونه ستا وي معاف کړي د یو جمعې د مانځه کولو د وجې نه. ته وګوره چې دا د الله احسان دی او کنه دی چې د یو جمعې د مانځه کولو په وجه باندې الله رب العزت انسان ته یو لس ورځې ګناهونه معاف کړي. دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی دی، بإسناد صحیح روایت دی، روغ روایت دی چې نبی صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی دی چې دیو له سورزو ګناه او تماف کیږي دیو له سورزو. او نبی صلی الله علیه و سلم دامو سره فرمایلی دی ومن مس الحصا فقد لغا، چا چې ګټه سره لوبي کولې د خپل جامو سره لوبي کولې، خطبه شروع ده او دا انسان غافل نه است، خطبه شروع ده دا انسان لګې ده د خاورو سره لوبي کوي، خطبه شروع ده دا انسان لګې ده د ګری سره کوته وایي، خطبه شروع ده دا انسان را لګې دی هغه د خپل جامو سره او د خپل تادر سره او د خپل کورتۍ سره یې غم دی هغه جوړی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فقد لغا، دې انسان لغو کار وکړ، یعنی فقد لغا اجره، دې انسان را لګې دی او د خپل دا ډیر محترم اجر یې هغه پسې لو لغو یې لغو باطل یې کړ، د خپل عمل باطل کړ، دا د یو لسو او د لسو ورځو مغفرت یې ځان لپاره باطل کړ. یا فقد لغا جمعته، دا انسان را لګې دی خپل جمعه باطل کړ ځان لپاره. څوک چې توجه نکړله، چا چې د خطبې ته توجه نکړله، د الله پیغمبر و چې دې انسان خپل ټول اجر خراب کړ د جمعې، او جمعې د ځان لپاره خراب کړله. د جمعې د ورځې فضیلت چې کوم په احادیثو کې راغلی دی، هغه دې انسان په برخه نه شي د وجه د بې اهتمامۍ نه، چې دا انسان بې اهتمامه دی، د الله پیغمبر خبرې بیانېږي او د الله خبرې کېږي، او دا انسان ذهن کله یو ځای کېږي کله بل ځای کېږي، متوجه نه دی ناست، نو دا انسان د اجر نه کېږي. اجر یې خپل ځان لپاره خپله عبس کو خپل برباد کو، نو ځان ته دونه نقصان ورک. نو دې د وجه نه دا ورځ ډېر د اهتمام والا ده، په مقتدینو باندې الله رب العزت دغه پیغمبر دا خبره کړې ده چې متوجه به خپل عالم ته کېنئ، خبرې ته به توجه کوئ، خبره به اوري، جامو سره به لوبې نه کوئ، ګیرې سره به لوبې نه کوئ، ګټیو سره به لوبې نه کوئ، متوجه به کېنئ. که متوجه کېنه ناستلئ، دا کوم فضیلتونه، دا کوم اجرونه، دا کوم ثوابونه، دا کوم اعزاز چې الله رب العزت په دې ورځ باندې د مؤمن مقرر کړل، هغه ځان له تباه او برباد کړله. پښتو کې یو متل دی، هندو ستړی او الله ناراضه، ځان دې خړې کړ، لیکن الله رب العزت ته کم فضیلت چې زمې د ورځې هغه دې په وانه غستو، هغه اجر دې ونه ګټو، هغه خیر دې ونه ګټو، رالې ځان دې خړې کړ لیکن اجر دې ونه شو. نو توجه ډېر اهتمام کوي او د خبرو ډېر اهتمام کوي. کومه خبره چې بیانېږي د جمعې په ورځ باندې هغې ته ښه به اهتمام سره کېنئ. خوب راوستل په دې وخت کې ځان ته دا د شیطان د طرفه وي. لوبې کول انسان په دې ورځ باندې بې اهتمامي هغه د شیطان د طرفه ده. بې اهتمامۍ او د لهو لعبو او د ځان د فکر د مشغولولو نه ځان وساتئ، بلکې هغه خبرو ته متوجه کېږي کوم چې خبرې د ممبر د سر نه بیانېږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ومن چا چې لوبې وکړې په ګټکیو باندې فقط لغا، ده د خپل عبادت لغوه کړه او د خپل فضیلت یې غوره کړه. الله دې موږ تاسو د عبادت د لغویت نه چې دی وساتي، داسې نه چې ټول ګینټه بیان وشي یو ملګري ته یو خبرې فایده نه شوي. نو دې انسان دا ټوله جمعه چې دی د لس ورځې د مغفرت یې هم خرابې کړلې او نقصان یې وشو. دا غټ نقصان دی چې انسان یو انسان دی موږ تاسو کې په ناس کسانو کې داسې انسان چې هغه د دې ورځې د راتللو د وجې نه دې مونږ کېدلو د وجه نه هغه له سورج ګناه الله هغه ته معاف کړي او بل انسان محروم دې نه پاتېږي. ته فکر وکړه څونه نه محروم انسان شوې ده. ته په ځان باندې وژاړه، ته دونه الله په نیز باندې قبول نه وي ځکه الله دا ګناهونه معاف نه کړل. د دې یو مثال دی، یو سړی را ننوځي ټولو له یو لک روپۍ ډالر ورکړي، هسې مثال وایم ده. او ته پکې ایسته محرومه پاتې شو، ټولو خلکو اجر وګټو، ډالرې کور ته وړل او ته محروم پکې پاتې شوې. ځان ته به څونه غصه کېږي چلکه ما کې څه ګناه ده چې ما لا پیسې را نه کړلې. پیسې ورکول د الله رب العزت په اجرونو کې د خاورو د ایرو مثال نه لري. نو ته دې فکر وکړه چې ناس ملګرې ستا په خوا کې هغې ته د لس ورځو ګناهونه معاف شي، مغفرت ورته وشي، درجې اوچته شي او ته پکې همدقسې راغلې څنګه چې راغلې هم هغسې ګناهګار پاسېږي. دا ستا لپاره د شرم ځای دی، دا د ژړا ځای دی، دا د مایوسۍ ځای دی چې انسان په دې خبره باندې مایوسه شي. نو دې خبرې ته اهتمام وکړي، دې خبرې او دې خبرې ته تاسو توجه وکړئ. بل روایت کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت شوی دی، د مسلم شریف پر روایت کې راغلی دی چې الجمعه الى الجمعه والرمضان الى الرمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. ويو جمعه یو ورځ د بل جمعه پورې، یو رمضان د بل رمضان پورې مكفرات مغفرت کوونکې دی، رجوونکې د ګناهونو دی. خو اذا اجتنبت الكبائر، اذا اجتنبت الكبائر، کله چې انسان ځان د کبائر نه وساتي، د یو د یو روزې نه نیولې تر بلې روزې پورې، د روزې ورځ چې تا روزه ونیوله، د روزې میاشت چې د روزه ونیوله، تر بل روزې د راتګ پورې الله ټول ګناهونه ته معاف کوي. د یو جمعې د مانځه کولو د وجه نه د بلو منځونو پورې، د بل جمعې پورې الله رب العزت د انسان ټول ګناهونه معاف کوي. خو کله شرط بدای ګوره چې انسان ځان وساتي د غټو ګناهونو نه. الله فرمایلی ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. که دغه ټول ګناهون نمزان وساتو، دا واړو ګناهونه د خپل معاف کوما. نو دلته نبی صلی الله علیه وسلم دغه مقصد بیانوي چې د یو جمعې نه را دي ولې د بل جمعې پورې اجر د الله درکې، ګناهونه ته معاف کوي. خو شرط دا چې لږ اهتمام وکړه دغه ټول ګناهون نمزان وساتو. غټ ګناهونه دروغ ویل، غیبت کول، زنا کول، نعوذ بالله، غلا کول، د مسلمان تحقیر او سپکاوی کول، غټ شی ګناهونه دي. غټ ګناهونه پسونه ګناهونه دي. انسان چې انسان ته متوجه دي او غټ ګناهونه دي، الله رب العزت په خفه کیږي. هغه انسان دغه نه باید ځان وساتي. جمعې د ورځې او ټول جمعه چې کوم ګناهونه کړل، الله به ورته معاف کړي. یو حدیث راغلی دی، امام ابو داود رحمه الله روایت راوړی دی، اوس ابن اوس روایت دی. په دې حدیث ته خو ګوره ډېرې فائدې په دې حدیث شریف کې دي. زه به هغه بیان کوم انشاءالله کوم چې الله زما ذهن ته راوست. نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد فرمایلی دی، ان من افضل ایامکم، یقین په ټولو ورځو کې ستاسو غوره ورځ یوم الجمعه ده. د ورځې د جمعه ده، د جمعې ورځ په ټولو ورځو کې د فضیلت والا ورځ ده، بهترین ورځ ده. فيه خلق الله آدم، په دې ورځ باندې الله رب العزت آدم علیه الصلاة والسلام پیدا کړی دی. د آدم علیه الصلاة والسلام د پیدایش په وجه باندې الله رب العزت دې ورځې ته فضیلت ورکړی دی چې د عالم انسانیت دا نسل د دې ورځې نه شروع شوی دی. زمونږ استاد او پلار او زمونږ استاد او نیکه او سردار د ټولو انسانیت آدم علیه الصلاة والسلام ته الله شرف په دې ورځ باندې ورکړی دی. دا ورځ د شرف والا ورځ وه. نو شریف او کریم انسان زموږ استاد او پلار الله رب العزت په دې ورځ باندې را پیدا کړ. نو دا ورځ د فضیلت د دی آدم علیه السلام ته فضیلت د دی وجه نه دغه دی دا میلاو دی. فیه خلق الله آدم وفیه قبل، او په دې ورځ باندې الله رب العزت آدم علیه السلام مړ کړی دی، هغه وفات کړی دی، دنیا نه رحلت الله نصیب کړی دی. علما ویلي دي چې دا وفات د آدم علیه السلام څنګه فضیلت شو، د دې څنګه دا څنګه فضیلت دی، یو سړی مړ شي هغه دې فضیلت والی. دا ورځ چې فضیلت اخیستلی دی، د ورځې او آدم علیه السلام چې فضیلت ورته میلاو شوی دی، د ورځې د جمعې د مرګ د وجې نه چې الله ربالعزت په دې ورځ باندې دا وفات کړی دی، نو دا چې وفات شو خو جنت ته لاړ که نه، یعنې جنت تا د جمعې په ورځ باندې تللی دی. دا علماو دا معنا کړې ده زموږ استادانو چې آدم علیه السلام ځکه فضیلت والا انسان دی چې جمعې په ورځ باندې الله ربالعزت جنت ته رسولی دی وروسته د مرګ نه. وفیه قبی دا په دې ورځ باندې وفات شوی دی. وفیه النفخة والصعقة په دې ورځ باندې اول شپېلۍ وهلی کېږي، دنیا کې درهم برهم کېږي، د جمعې په ورځ باندې به درهم برهم کېږي، دنیا به د جمعې په ورځ باندې ختمېږي. دا دومره بهترینه ورځ ده چې دنیا د پیدایش اختتام چې کېږي، د هغې انتها چې کېږي، قیمت چې الله رب العزت قائموي په دې ورځ به قائموي، د جمعې په ورځ به قائموي. یو بل روایت کې راغلی دي چې ټول حشرات د ځمکې، ټول شیان د ځمکې د جمعې په شپه باندې ریږي، د دې خبرې نه چې چېرته قیامت را باندې قائم نه شي سوا د انسان او د پیرانو نه. تر هغه وخته پورې دا حشرات د ځمکې او دا حیوانات د ځمکې دا سکون والا نه یي، د آرام والا نه یي، ناسکونه یي. ته به ختلو د نور پورې چې کله نور را وخېږي هغو بېرته چې دی ړو خپل ځای له را شي او هغو بېرته سکون او اطمینان کې شي چې زه الله ربالعزت نن جمعه چې قیامت قائم نه کړم. هر شی ریږي سوا د انسان، موږ او تاسو نه ریږو، بېغمه پراته په خپلو بسترو کې. ټول حشرات ریږي، دا مرغان ریږي، دا حیوانات ریږي، دا خره د الله رب العزت نه ریږي، خو موږ او تاسو نه ریږو. ګوره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وفيه الصعقه والنفخه، په دې ورځ باندې صعقه ده، ګوره صعقه قیامت ورځ په دې باندې قائمېږي. اول شپېلۍ په دې باندې والی کېږي، دویم شپېلۍ هم په دې جمعې په ورځ باندې والی کېږي. دنیا موږ او تاسو مرو په دې ورځ باندې، یعنی قیامت قائمېږي په انسانیت باندې. او بیا د چې الله رب العزت دوی مش پهلې سه انسانان را پاسي هم په دې ورځ باندې برا پاسي. نبی صلی الله علیه وسلم غو تاسو نه حق کی فاکثروا زیاد کې تاسو په هننا، تاسو په دې ورځ کې موږ باندې ما باندې درود زیاد کې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای فان صلاتکم معروضه علیا، و استاسه دا درود او صلات او سلام ما تر رسیږي، ما ته په دې ورځ باندې ما تر رسیږي تاسو درود او سلام. قالوا یا رسول الله وكيف تورز صلاتنا عليك وقد ارنت زمنګ دا درود به تاسو ته څنګه درورځيږي. حال دا دی چې تخبه ایری ایری شوی زره زره شوی په دې قبر کې نه ایروتا او خاور ته به څنګه درود ورورځيږي. یا رسول الله تخبه زره زره شوی، تا مرخ به خاور را اوستلی وي، تا بدن خو به خاور خوړلی وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الله حرم علی الارض ان تاكل اجسامنا، الله رب العزت په حرام کړی دی په ځمکه باندې چې زموږ بدنونه د انبیاء علیهم الصلاة والسلام وخوري. تاسو نه پوهیږئ چې انبیاء علیهم الصلاة والسلام بدنونه په خوراک په ځمکه باندې حرام دی. بل روایت کې راغلی دی ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، الله رب العزت په ځمکه باندې حرام ګرځولی دی، حرام کړی دی چې زموږ د پیغمبرانو جسدونه باندې خوري. د هر یو پیغمبر جسد په ځمکه کې مقصه محترم پروت دی، او مقصه روغ جوړ پروت دی، او مقصه تازه پروت دی. په کومه ورځ نه چې وفات شوی تر اوسه پورې مقصه پراتې دی، او تر قیامت پورې به دغه څه پراتې. یو مهمه فائده الله رب العزت تزما ذهن ترا وصلا، هغه کوم خلق دی چې بدنونه به خاورې نه خوري، د شهداونو علاوه نور انسانان هم شته چې الله رب العزت قیامت پورې د جسم لحاظ کوي او د جسم احترام ولر کوي، جسم یې نه خرابوي. نو یو خبري حدیث شریف کې د پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام تذکره راغله چې پیغمبرانو جسمونه الله رب العزت په ځمکه باندې حرام کړل، هغه نشي خوړلې. دویم د انسان بدن چې په قبر کې محفوظ دی، دغه مؤذنینو دی، د اذان کوونکو څوک چې اذانونه کوي، د الله رب العزت د ثواب دپاره، د الله رب العزت نه د اجر د حاصلولو دپاره، الله رب العزت مکې ته ویلي دي چې تاسو به د مؤذنینو د اذان کوونکو جسدونه نه خرابوئ. ګوره دا داسې خلک دي چې همیش دپاره پنځه وخته منځونه کوي، زما د کبریا او زما د توحید او زما د لویوالي اوازونه کول. تاسو ګوره د دې ځمکې ته وی ګوره تاسو دا محترم بدن چې دی خراب نه کوي. حدیث شریف کی راغلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دی ان المؤذن یقینا مؤذن چه دے لا یدود فی قبره چنجنه کی بخبل قبر کی دا مؤذن پا بدن مانی اللہ رب العزت چنجن نہ لگئی دا وجه دا حق کلماتونا چی پا دنیا کی ودا حق کلماتو یل خلق بے دا اللہ توحید ترابلل خلق بے دماتونو ترابلل اللہ رب العزت دا اعزاز و اکرام بولا کہی چی بس بدن مانی والا چنجن نہ لگئی امام مجاہد رحمہ اللہ فرمائی لی دی چی ان المؤذنین اطول اعناقا یوم القیامہ مؤذنین چی دے پا ورز دا قیامت مانی بغاٹ غٹ ستونو مداغی مرے بغاٹ غٹی وی دو حسن و جمال پو وجه سر بغت غت دی طول خلق و معلمی کی زاغ مؤذنین دی او لا یدو دون یوم فی قبورهم او بو قبرون کی باغو من چنجن لگی گی نو دوی هم آغا انسانان چی داغو بدنون اللہ رب العزت محفوظ ساتی سالم ساتی آغا مؤذنین دی درم پو علماو کی اللہ رب العزت دس مادی اخوری دی چی دو علماو بدنون کم چی ناکان صالحین دی داغو بدنون خاوری نخوری یو روایت کی راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائلے دی حدیث عبداللہ بن عباس دی چی اذا مات العالم کل چی عالم وی وفات شی عالم چی کل وفات شی نصور اللہ علمه فی قبره اللہ رب العزت دا علم تا فقبر کی یو جو صور واغن دی دا علمی دی انسان او دی یو جو سیب شکل کریش صور الله له علمه في قبره ويونسه او دي انسان سره مؤانست او مين او محبت کي الى يوم القيامه دروز د قیامت پر دي انسان بخوا کي دا علم ناس دي او شکل بس يو شکل پر دي او شکل په حیثیت معنی دي علم نه الله رب العزت او خاص شکل جو کړي او دي قبر کي دي عالم سره پرو دي او بیرست فرمای و يدرؤ عنه حوام الارض او کم چې حشرات د ځمکې دي دا علم را لګيږي دا حشرات د ځمکې دي عالم نشړي ته دي فضیلت وګوره الله رب العزت دې انسان دا علم دله یو شکل ورکی خسته مزیدار شکل ولور کی چې د قیامت پورې دې انسان په خوا کې ناس دي او دا انسان دا غي دغه نه ډاړي او کم حشرات چې راځي دې بدن دا علم ته نو دا علم را لګيږي او دا حشرات د ځمکې دي خوري لری کیتی ست تل لري کی دا بدن امکه سے پاک صفا فروتی دا علم امکه سے صفا فروتی دا علم کم چې حق عالم دی او دا الله خبره کړل دا خلق دا او دا پیغمبر خبره خلق دا کړی دا نو الله رب العزت دا علم دون احترام ولا دی علم کوي چې دی علم نه یو خاص شکل جوړ شي او قبر کې انسان سره ناز دی نو ته وایې چې دا علم ډیر محترم شهر کنه دی ډیر اهتمام وکړي بدی علمونو باندې خپل بچی علم ته متوجه کړي خپل ځانونه علم ته متوجه کړي سنا سه خبره خو بس شي استاد خپل بچو باندې د کتاب او سنت علم وکړي خو خلق سره کې نه وي خو مساجد او مدارس ته ولېږي چې دغه فضیلت والا خلق شي نو دا عالمان و وجودونا اللہ رب العزت پزمک مانی نا خرابی امدارنگا دا شہداء و بدنونا اللہ رب العزت پزمک مانی حرام کری دی چھے دا شہداء و بدنونا با نخ رئی تاسو شہید تا اللہ رب العزت دا مرتب ور کری دا چھے زمکے چھے دے بدن نا خرابی امکہ سے تازہ پرو دی عبداللہ بن تامر رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ دو بدنونا راکار شیو روغ رمټ او دومره خراب شوی نو دومره سیلاب راغلی مدینه منوره مانی او د دې بدنونه راکار شوی او هغه نو خراب شوی حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنہ چې او جابر بن عبد الله په دولسمې صدی په اخر کې دیارلسمه صدی چې شروع کیدله نو په مدینه منوره کې دې جسیره اوتلې او مغه سي تازه به او مکه سي تازه پرته وي د دوه صحابه ان سل کاله مخ کې دا دیارلسمه صدی نه په دیارلسمه صدی په اول کې تقریبا یو سره سره لسکاله مخکي دا بدنونه وې راوتی او موږ سه تازه پراته چې کم رقم باندې شته دا قبر ته کوچي وو موږ سه تازه پراته حدیث معاویه رضی الله تعالی عنہ کې راغلی دی چې مدینه منوره باندې چې هغه والی وکړه نو مدینه منوره کې یو نهر یې استداس د دا نهر چې د احد په میدان باندې دغه چراغ وي اوس دا میدانونه نشته دا نهرونه نشته خو هغه وخت یو حدیث صحیح دی اعلان یو کو چې احد کې د کم شهیدانی دغه اقربا درېش چاغو اقربا راغله او ما غسی او ما قصدا مړي براتو لکه څنګه چې شهیدان شي او براتو په خپل قبرونو کې یو ملګری نن تذکر اخوا شولا دی یو مړی دغه و هو دا پخې و هلا اینه روانه شولا دا معاویه زمانه هو زمانه څو وخت یې شوی دا اجران هو نو روس سره معاویه زمانه راغلی دا او به احد شهیدان لا پکې مو احمد شوی دا هغه دویم کال او دریم کال د هجرت باندې شوی دی په تو ګره تقریبا سره یو نیم سل کال روس دغه مقرازی او به مکه چې بغن نشه دی وین روانیږي او مکه سے خوشبو یو کوله صحابه کرام فرمای چې زمون زمورو د مشکو د انبر وبي خطر نو تو ګره د شهدا او د فضیلت چې الله رب العزت دته بدلونه نه خرابای بدن یې موږ ته تازه پروت دی مشکو د انبر وبي کې په دغه قبر کې چې پروت دی امدارنګ د متعلم د طالب العلم چې څوک د خپل کور نه راوته د مدرسې کې پروت دی او د الله رب العزت رضا ده لپاره پروت دی د دې دا کومل چې بری خپل طالبای کې الله رب العزت دا بدن نه خرابای نه خرابای دا بدن ولکم طالب العلم چې په طالبای کې لاشه د دنیا نه او حدیث دی کې صحیح راغلی دی چې هغه کوم دغه خبره ده چې موسی علیه الصلاة والسلام ته الله رب العزت وحی کړی و چې ګور تعلیم د خیر وک او نور خلق ته ورسوه طالب العلم شه الله رب العزت په طالب العلم باندې قبر روخانه کوي او د چنجي د قبر څخه نه مسلط کیږي بلغه جسم باندې نو طالب العلم ته الله رب العزت چې دا فضیلت ورکړی دی همدارنګ حامل القرآن قاری د قرآن کریم دغه بدن الله رب العزت په خاوره باندې نه خرابوي حدیث جابر بن عبد الله کی راغلی دی صحیح حدیث کی راغلی دی چې اذا مات حامل القران کله چې حامل القران وفات شي عالم د قران کریم او قاری د قران کریم وفات شي نو اوح الله تعالی الی الارض الله رب العزت امر وکي وحي وکي د ځمکه ته امر وکي وحي وته وکي چې الله تاکلی لحمه د دې حامل د قران کریم او قاری د قران کریم غوښه غوړه خراب نه کی ونخرج ده حامل القران ده قاري ده قران كريم بها ونخرج شرطه ورا فتقول يا رب لازم تقول ايش يا رب كيف اكل لحمه ده وخي ولا سنگ اخرما وكلامك في جوفه او استا كلام استا فاق قران كريم ده بخيتك برود ده نو سنگ ده دو سنگ جرات وكما چي ده وخز اخرما ما ده قابليت نشتره ده استعداد راك نشتره ده قوت راك نشتره چي زد دي طالب العلم دی قاری دی قرآن کریم وقت خرابه که محال داده چه دا قرآن کریم دا پخیطه که برود ده دا پسینه که برود ده زده جرعت نشمه که ولی دا طاقت نلرمه نو دا که انسانان وقت الله رب العزت پس مکمانی حرامه کرده تازه پراتی امق قصی خیستم دیدار پراتی کم چه دا احادیثو که بیان شلو نهار از مادا که چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چه ان الله حرم على الارض ان تاکل اجسادنا الله رب العزت پس مکه باندې حرام کړل چې زمونږ بدنونه خراب کړي زمونږ بدنونه چې هغه نه خوري او ډیر خیسته د فضیلت والا حدیث او ډیر خیسته د مؤمنانو په زړونو باندې خلګېدونکو حدیث هغه ده چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایله ده من راح الى الجمعه فی اول ساعه سوچ په اول ساعه باندې د وخت جمعې لراغه منځله جمعې په ورځ باندې د وخت راغه اولنه انسان چې جمعه ته داخل شو راح دو مطلب علماء کرام بیان یو راح مطلب دا دی چې کله نور راوخیږي ورځ لګیږي په اول وخت باندې دا انسان راشي جماعت ته نو دا خبره خو ډیره سخته ده چې سار وختي نه جماعت کې کینی د جمعې په فضیلت دپاره او بل حدیث کې داسې مصابل نور علما داسې فرمایي چې راح مطلب دا دی چې وروسته د زوال اولنی کس دی چې جماعت ته راشي زوال نه وروسته متصل د زوال پسې دا جمعې ته راشي نو دې انسان دونه فضیلت شو لکه یو اوښ چې د الله په نظام باندې دا قرباني کی دیم انسان ته د غوی د قربانۍ کولو په مقدار باندې اجر میلاویږي درېم ته د ګډ او څلورم ته چې ده هغه د یو چرګي پنځم ته چې ده هغه د یو انډی او د اګي تر دې پورې چې خطبه شروع شي خطیب راوځي د خطبې د شروع کېدو د پاره نو ملایکه ناسې لګي د خلکو اجرونه لیکي چې فلاني خان اول تاریخ باندې اول وحمان راغې فلاني ورپسې دویم راغې فلاني ورپسې درېم راغې هغه ورپسې څلورم راغې نو کله چې امام او خطیب خطبه شروع کی خپل کتابونه بند کی او ملایکه کینی دو عالم خبرې اورېدو لپاره کینی د دې ملایکو نملک حیا پکار ده ملایکه الله رب العزت د اسمان نه را لګي زمونږ استاد د عمل له اهتمام لپاره زمان استاد لپاره د جمعه په دروازه باندې ولاړ لکه حدیث کې راغلی دی جمعه په دروازه باندې د ملایکه ولاړی لګي ا فضیلتونه لیکي د انسانانو چې کوم یو ملګری په وخت باندې جمعه ته راشي دا غي اول فضیلت لري الله ته اول پیش کې چې استاد بندا ستا جمعه ته اول کرت راغلی دی هغه زمونږ استاد عمل دونه اهتمام کوي موږ او تاسو به نه کورونو کې ناشته دا ډیر د شرم ځای دی دا ډیر د خبران خبره ده باید په دې خبره باندې خبران ښکارو چې ملائکه ستا په انتظار کې دي چې څوک راشي او زه اجر ولیکم او زه فضیلت ولیکم. او موږ او تاسو انسانان چې دی په کورونو کې بې غمه ناست دي د هېڅ شي د حاله چې دی موږ او تاسو خبر نه یي. دا ډېره نه ډېره د خفګان او د زړه دردونکې خبره ده. نو د دې د وجه نه یو بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي دي چې ملائکه الله رب العزت د جمعې په ورځ باندې راولي او د جمعې د ورځې د جومات په ګوټ کې ولاړې د جمعې په ورځ باندې په دروازه کې ولاړې. نو فیقول بعضهم لبعض یا فتقول بعضهم لبعض دا بعضې بعضو ته ووایي چې دا فلانی انسان ولې نه دی راغلی نن نورو جمعو کې به را حاضرېده نن نه دی راغلی. نو دعاګانې ورته وغواړي دا ملائکې چې اللهم یا الله که دا انسان چېرته گمراه شوی یا الله ته ورته هدایت وکړه، که مری شوی یا الله ته ورته شفا ورکا، او یا الله که چېرته قرضه وړی شوی تی د فقر د غربت نه چې دی اخلاص ته دا دعاګانې ولره غواړي. دا صحیح حدیثونه دي ګوره. والحمدلله موږ کمزوري حدیثونه نه بیانوو، صحیح حدیث صحیح. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله دا ملائکې د دعاګانو لپاره مقرر کړلی چې الله دا فلانی منده چې مخکې راته اوس نه دی راغلی، یا الله که مشکل کې چې واقعي الله ته دې مشکل نه خلاص کړه. او دا یې فرمایلی دي لینتهین اقوام عن وضعهم الجمعات، ګوره خلق دې د جمعې د ترکولو نه ځان وساتي، ګوره جمعې دې ضرور به ضرور راشي جماعت ترکول نه پرېږدي. او لا یختمن الله علی قلوبهم، یا به الله ولا په زور باندې ګوره مهر ولګی، ثم لا یکونن من الغافلین، بیا به ګوره غافلانو کې الله رب دا انسان حساب کړي. جمعې مه پرېږدی وایي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من ترکا ثلاث جمعات متواليات، درې جمعې پر لپسې یو انسان جمعې مانځله لانړو، نو فقد نبذ الاسلام وراء ظهره، یقینا د اسلام ورته د شان اخوا یې ورته. یو بل روایت کې راغلی یقینا دا انسان منافق شو. جمعې له څوک نه راځي هغه منافق دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دا د نبی صلی الله علیه وآله وسلم خبره ده. دا یو حدیث بیانوم ان شاء الله تاسو دا خبره په خپله خبر سره واورئ چې زمونږ او ستاسو پیغمبر مونږ او تاسو ته وایي. نور خبره به ان شاء الله راتلونکي جمعو کې د ورځې اهمیت هغه مونږ او تاسو بیانوو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی به اسناد صحیح ابو داود شریف روایت دی من غسل یوم الجمعه واغتسل وبکر وابتکر ومشا ولم یرکب ودنا من الامام، چا چې غسل وکړو د ورځ د جمعې په ورځ باندې غسل وکړو غسل وقت سره ډیر مطلبونه علما بیانوي. من غسل چا چې سر وینځو وقت سره او غسل وکړو، من غسل چا چې اودس وکړو وقت سره غسل وکړو، من غسل چا چې خپل ځان باندې اودس فرض کړو غسل فرض کړو وقت سره په خپل خدمت باندې چې غسل فرض کړو. ډیر مطلبونه کوي، مطلب دا دی چې غسل وکړو. وبکر وابتکر خطبین اول پیرین راغی، دا اول د خطبې شروع کېدو سره جوخ را ورسېده وقت کرا دا غیم هم پسې مخکې راغی. د جمعې په ورځ باندې اول راغی، په وخت باندې راغی، په اهتمام سره راغی. ومشا ولم یرکب پیدا باندې راغی، پیدا ولم یرکب سورلۍ باندې سور نه شو، پیدا باندې د الله جمعتونو ته راغلل. سورلۍ باندې سورېدل د جمعې د ورځې لپاره جایز دي، لیکن افضل دا دی سړی چې هغه پیدا باندې راشي. لیکن د کوم ملګري چې کور لري زین لري بیا سورلۍ کې راتللی شي خیر دی، خو افضل دا دی سړی چې دی پیدا باندې راشي. ومشا ولم یرکب او پیدا باندې راغی او سور نه شو سورلۍ کې رانغی. ودنا من الامام ولم یلغو او امام ته نږدې کېناسته لغوه کارونه یې ونه کړلو، ځان یې مشغوله نه کړه په اخوا دیخوا کارونو باندې. نو اوس فضیلت واوره چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې انسان دپاره څونه فضیلت بیان کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کان له بكل خطوه، شته د دې انسان دپاره به وي په هر یو قدم اخیستلو باندې، چې هر یو قدم دا انسان اخلي د هر یو قدم په سر باندې الله رب العزت به د دې انسان د یو کال د عمل په مقدار باندې د قبول شوي عمل اجر الله رب العزت دې انسان ته ورکوي. دې خبره مان تاسو ورسېدی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د ورځې په وخت باندې راغی د جمعې په ورځ باندې جمعې راغی، جمعې په ورځ باندې په وخت باندې جمعې راغی، امام ته نږدې کېناسته خبرې ته ښه متوجه شو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چه دا انسان پہر یو قدم مانی اللہ رب العزت ہوتا دیو کال دا قیام او دیو کال دا سیام دیو کال دا روجی او دیو کال دا قیام اللیل دا شپی دا طول شپا عجر او بندگی چه داو کی دون عجر اللہ ورکی پا یو قدم مانی دیو کال عمل دیو کال تحجد کول او دیو کال پر لبسی روجو اجر اللہ رب العزت پر یو قدم دل درگی نتفی کرو کا چی یو لک قدمون او اخلی یا زر قدمون خو کم از کم با اخلی لکور ندیدی پوری نستا با سونا اجر کی گی سونا فضیلت نزد دا طول منگو تاسو دا خفلتون دو وجنا دا بی احتمامی دو وجنا دا اللہ بالی دو وجنا دا اجر منگو تاسو نتبا و برباد لک زان که بیداری پکار دا دی خبر دلت توجہ بکار دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو منگا تاسو فضیلتونه بیان ای منگا تاسو جنت تنی دیکي او منگا تاسو شاته روزور کو د الله پیغمبر مخه ته لکه چې مخه لا شي او ماته منگا تاسو بزور مان ځان درسته کو بزور مان ځان درسته کو د دې د وژنه زمام سره ورونو دا حدیث بار بار باید هر منګر زده کی او بری خبر مان منگا تاسو عمل وکو چې د الله پیغمبر فرمایلی دی چې انسان په وخت مان جمعې منځل راغې په وخت باندې راغی اول چې امام لا خطبه نه شروع کړي مخکې نه تا ازری ورکړله الله وکارونه دی اون کړو ځان په اخوا دی خبرو باندې مشهور نه کړو جمعات کې امام د ذکر راستلې الله تعالی به تعالی د یو کال قبول شوی عبادت چې ټول ورځ روزه ونیسي ټول شپه کې د الله بندگی وکړي په هر یو قدم باندې یو کال د روزې او د یو کال د قیام الليل اجر تعالی درکړي اخرجه ابو داود به اسناد حسن امام ابو داود رحمه الله حدیث راوړی دی روح حدیث دی چې یو کال اجر الله په یو قدم باندې تعالی درکوي نو ولې موږ تاسو باید ناراضي یو ناراضي به کار نه موږ تاسو لا د دې خبر نه وروسته چې انسان ناراضي کوي او هغه وروسته رسګي نو د به صحیح ایمان د الله او پیغمبر باندې بس موږ تاسو ایمان به صحیح نه جوړ شوی د عمل سره بس موږ تاسو مینه او شوق به نه وي د زموږ تاسو خپل کامیابی سره به فکر او سوچ به نه وي چې د زر روپو واده موږ تاسو څوک کې اول بازار ته ورسېدلم لیکن الله پیغمبر په یو قدم باندې یو کال ګناهونه تماف کوي یو کال درجه دل اوچتای به منګو تاسو په دې خبره مانی غور او فکر نکو په دې خبره باندې ځان لځه کې او ځان سره فکر وکم به هر ملګری ځان سره په دې خبره سوچو کوي د شیطان په دستو کې منګو تاسو راګیر شي وي شیطان یو څو د سې دي چې هغه کې یو انسان هغه راګیري او د الله د اجر او ثوابونه ولا خرابوي یو دا دی چې د فضیلت ولا کار چې د اخري درجه کې نور منظور ونرسيږي فضیلت کار دا نشری آغا لری کئی او غیر مناسب کار دا ترامہ خیدہ کئی جمی پورس بعد زر کارون اللہ رامہ خیدہ کی شیطان دم دا فضیلت معلوم شوئے دے گورا چا اللہ رب العزت پر یمان دیو کال اجرون دا یو قدم من دیو کال اجر انسان تاور کئی نو غخم دیر یو پوی شیر دا شیطان نو ورشی منگو تاسو شیر آغا راشو او دا اجرون و ثوابون او گوڑو منگو تاسو زر کار شیر جمی یو گرتا بازان تا پاتی نئی او سل کارا باز منگو تاسو مشتر آگ شیوی د الله درضا لپاره باید هر ملګری کوشش وکړي چې جمعې ته وخت په وخت باندې حاضری ورکړي اسیم د موږ منګو تاسو باندې کیږي د موږ خو موږ منګو تاسو باندې کیږي کوم موږ د موږ زونه کو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ګور الله یکونن من الغافلین به غافل شي ګور او زونه باندې مم الله مهر ولګي یو بل حدیث شریف کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک چې جمعې په ورځ باندې مخې ته راغی مخې ته اول صف ته ځان راورسو د الله رب العزت دیدار ته به دا انسان په قیامت کې په اول صف کې کینی الله رب العزت فضیلت منګو تاسو ټول تر نصیب کی چو انسان اول صف ته زور کې د جمی پورز مانی الله رب العزت بدا انسان په خپل دیدار ته په اول صف کې د ورځې قیامت مانی کېږي زما محترم ورونو دا فضیلتونه د دینه بنور غټ فضیلت وی د دینه منوره جوړه او مضبوطه خبره وی چې کال ګناهونه ته معاف کیږي یو کال په مقدار مانی په یو قدم مانی د اجر درکړی کیږي ملائکه ستا عملونه دي کې لګې دي او ستا عمل د الله مخې ته پیش کوي چې د فلانې بند اول راغی د فلانې دیم راغی د فلانې دریم راغی خود به شروع شي هغه مایوس شي خپل قلم او کاغذ بند کی امام دکینی وسو کې کوشش وکړي زما محترم ورونو د شیطان د جالون نه خلاص کې په دې ورځ باندې د شیطان د دسیسو نه په دې ورځ باندې ځان بالکل فارغه کړي هغه موږ تاسو جمعې پر ورځ باندې سل کارونه را مخې ته کړي خو ته ټول نه مهم کار د الله رب العزت بندگی وګاڼه جمعه ته په وخت باندې راتګ وګاڼه دا اجر او فضیلت مخې ته کړه چې زه ذکر زګه مخکې زما چې دیو اوخ اجر او ثواب ما ته الله تعالی راکی زکه مخکې زما چې د یو قربانی اجر الله منګو تاسو راکی منګو تاسو اختر پروس قربانی کو کنه کو ملګری سره اهتمام کوي دی ورځي پیسې به قرض باندې خلک را پیدا کوي فلک دا قربانی وې زو کما نو مفته کې تا دلته ملاویږي او دا غینه تغوره ملاویږي
نو ولی منگو تاسو باید پدی که ناراستو بکو، مفت اجرون دی، مفت ثوابون دی، مفت فضیلتون دی، لیکن منگو تاسو دی خبرو نخبر نی، غافل اچار تا دا خبر کلی دا نو دی اجرون و ثوابون نزان محروم اول ندی پکار، دا دی اجرون و ثوابون تا مخیوال اگا پکار دی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی دی، ما من مسلم یموت یوم الجمعہ، یو مسلمان چې د جمعې په ورځ باندې وفات شو، د دنیا نه رحلت او سفر وکړو، مسلمان خالص موحد او به په جمعې په ورځ باندې د الله مر در وسته، یا په شپه د جمعې باندې الله رب العزت انسان ته مر راولي، الا وقاه الله فتنة القبر، الله رب العزت د جمعې په فضیلت په وجه باندې، د جمعې په برکت په وجه باندې، د جمعې د اعزاز په وجه باندې الله رب العزت د قبر د عذاب نه ساتي. قبر عذاب پارچا شته، صحابه تیر کړی دی، هر مومن مسلمان که غټ مسلمان یې کورکوټ مسلمان یې، که کافر دی که منافق دی که هر څوک دی، د قبر عذاب ورباندې شته دی، د خپل عمل په مقدار باندې څونه بد اعمال چې دي کړي اقو نه به تا ته سزا ملاویږي. خو لیکن هر څونه ګناهګار چې الله مخ له لاړې سوا د دېنه چې مشرک فقط نه یو کافر ولاعیاذ بالله نه، هر څومره ګناه په صورت کې چې الله مخ له لاړې، الله رب العزت دې جنې په برکت باندې تا معاف کوي. نو ته فکر وکړه چې دا څونه محترم او ورځ زموږ استاد لپاره په دې کې اوس بل کار موږ استاد لپاره مناسب شو، دا جواب تاسو یې کوئ چې داسې ورځ ده چې د دې په برکت په وجه باندې الله موږ ته کړي ګناهونه معاف کوي، الله زموږ استاد د یو کال اجرونه راکوي په هر یو قدم باندې، الله رب العزت زموږ استاد د عمل د اهتمام په وجه باندې ملائکې رالیږلي دي، ملائکې زموږ استاد په دې صفونو کې ناست دي، موږ تاسو نینو هغه موږ تاسو نه مخکې رارسېږي. ګوره موږ تاسو په الله باندې ایمان لرلی دی، هغه هم په الله باندې ایمان لري، او هغه دونه اهتمام کوي زموږ استاسو د اعمالو د خپلو اعمالو، او موږ تاسو بې اهتمامۍ کې روان یو، په غفلتونو کې روان یو، د شیطان په دستو چالونو کې لګیا ځان موږ تاسو نخلو. نو د دې ورځې اهتمام وکړئ زما محترم ورونو، د دې ورځې عزت وکړئ، د دې ورځې عزت دا ده چې انسان باید مخکې د مخکې اول ورځ د حاضري ورکړي، په اول وخت باندې حاضري ورکړي، باید چې دولس بجې کېږي او سوال لګیږي چې دا جماعت هر جماعت باید د مسلمانانو نه ډکي او د خطبې په انتظار وي، مسلمان خو دې ته ویل کېږي، باید هر یو مسلمان مخکې در راتلل د ایمان نه مخکې در خطبې د شروع کېدلو نه باید ځان حاضر کړي، منفلونه یې کړي دي مخکې نه، کړي کړي اجرونه یې ګټلي، دعاګانې کړي دي الله رب العزت نه، او بیا د امام د خطبې ته منتظر کېني. زما محترم ورونو، مخکې تاسو حدیث شریف واورېدو چې الله رب العزت لس ورځو ګناهونه بخشش ده کې د جومات کې ګناهونه رجی او پاک صفا به دینه پاسېږي د الله په مدد سره وځي. به داسې فضیلت د بل ورځې دپاره تا شیخ ته اورېدلی دی یا بل شي کې دونه اعزاز او اکرام شته؟ ته داسې فکر وکړه چې دا فکر د ځان سره وکړه چې د لسو ورځو ډک ګناهګار راغلم، ګناهونو پیټې مې راوړو دې جومات ته، او الله رب العزت د دې جمعې په مانځه په برکت باندې موږ او تاسو دا ګناهونو پیټې په دې دروازه کې لرې کوي او پاک او صفان کور ته به لېږي. نو دا زموږ استاد لپاره غټ اجر دی او غټ اعزاز دی، غټ اکرام دی، غټ شفقت دی د الله رب العزت چې موږ او تاسو باندې کړی دی. لیکن موږ او تاسو نه شیطان خرابوي، موږ او تاسو نه نفس خرابوي، موږ او تاسو نه کور کې ښځه او بچی خرابوي، کارونه موږ او تاسو نه خرابوي، د الله رب العزت د دین لحاظ پکار دی، او د دې جمعې ورځ ته په مخکې نه د اول وخت باندې حاضري پکار ده. الله رب العزت د بدې خبرو باندې موږ او تاسو ټول د عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العزت موږ او تاسو د هغه انسانانو نه وګرځي چې يستمعون القول فيتبعون احسنه، چې الله رب العزت خبرې واوري خسته طریقې سره تابعداري کوي. الله رب العزت موږ او تاسو په دغه تابعدارو کې حساب کوي، او د جمعې د ورځې یشتنې رښتینو مینه دي الله موږ او تاسو په ذهن کې در راواسي او بل کې در راواسي، او کوم فضیلتونه چې موږ بیان کړل یا بیانېږي وروسته، یا کوم خصوصیتونه چې موږ او تاسو د ورځې ذکر شوي دي، الله رب العزت د هغې عاملین موږ او تاسو جوړ کړي، او دغه د فضل او د رحم مستحقین دي الله رب العزت موږ او تاسو جوړ کړي. الله دې خبرو باندې مال او تاسو ټول د عمل کولو توفیق راکړي، وبالله تعالی التوفیق، والله تعالی اعلم.